تو برای میگویم آمدن آمدن ماه مبارک رمضان هیچ چیزی هم
درنو آوریدم کو درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجیدې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو سه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې څو شیبه وروسته به اسد الله لودین وړاندې کړي خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره فاو وی په افغانستان کې روان بشري بحران د ګڼو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزي سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. د ادارې نن په یو ټویټ کې لیکلي د امریکا د پرمختیايي ادارې په مالی مرسته 10,000 کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یوه برخه فعالیتونه وځنډول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي په روان 2023 میلادي کال کې مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولس تر څنګ ودریږي او د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري شهر ماریوپول ته تللی دی. روسیې رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاس خبری آژانس لیکلی دا د پوتین کاري سفر و چې دغه شهر ته وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د تاس آژانس پر اساس شهر ته له رسیدو وروسته پوتین په سرخی الوتکه کې د دې شهر ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبرې وکړې. اسرائیلی او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف د دواړو لورو ترمنځ د کړکیچ کمول او د روژې مبارک میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دا کتنه د دواړو خواو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ایزو متحدانو مصر، اردن او د غراس د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. په قزاقستان کې په میلیونونو رایه چونکو نن په پارلماني ټاکنو کې خپل رایه وکاروي. دا سشکاري چې د غهواد د تیر کال تر ناکرارۍ وروسته چې په نتیجه کې لښته لږه 238 کسان مرشل اوس هڅه کوي چې خپل سیاسي بهیر بشپړ کړي. په دغه هیواد کې 12 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. دوی به د ولسی جرګې یا مجلس 298 څوکیو ته رای ورکړي. او شمالي کوریا نن د کوریا ټاپو وزمه د ختیځو سواحلو په لور یو لندواټنه بالستیک توغندې وبشت. دا خبر د جنوبي کوریا پوز ورکړی دی. دا په اټومي وسلو د سمبالي شمالي کوریا د وسلو د ازموینو د لړۍ ورستای مورید دی.
روختیا د ژوند شتمنۍ
صحت و زندگی
السلام علیکم. د 1443 هجری قمری کال د روژه مبارک میاشت ته د ګوتو پشمار ورځې پاتې دي. روژه کله یو په لوا د عبادتونو او ثوابونو میاشت ده. بل لورته د روغتیا پالانو په باور د انسان بدن ته ګټه هم لري. د روژه یا په ټوله کې د روژماتي او پښلمی د خوراک او څښاک په اړه بیل شک چې د روغتیا پالانو خپل سپارښتنه شته، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې مزمنه ناروغي لري. دا چې روژاتیان د روغتیاي پلوه کوم سپارښتنه په نظر کې ونیسي، کوم خواړه کم یا په احتیاط مصرف کړي، هغه کسان چې مزمنه ناروغي لري په دې میاشته کې څه وکړي. روغتیا د ژوند د پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمه دی د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه تازه زنګ راوهئ. د سټډیو د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی 00420212 شپږ 01 01 بلش میره ده 00420 2212-5401 په دې لچې اړیکه ونیسئ او په دې اړه باندې خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. باید یادونه وکم چې موږ په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د ازادي رادیو دا موضوع پوسټ کړی و. لږونه پوښتنې حالت هم را رسیدلې د خبرونې پتراس کې به د فیسبوک د مینوالو ځنې پوښتنې هم له ډاکټر صاحب نه کوو. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې په دې خبرې وکړو د روژې او صحت اړیکه څه ډول سره بیانولی سو یا روژه په مجموع کې د انسان د صحت سره څه ډول اړیکه لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لاري ډیرو ګرانو هیوادوالو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. امید ده چې دغه روژه به مونږه د یو لوی هدف او د یو نوښت په اراده شپیل کو او په دې کې به هغه ځانګړي لاسته راوړنې ولرو چې مونږ په تیرو یو لس میاشتو کې ندی لرلې. د روژې تر ټولو مهمه ګټه خو همدار چې الله را ناراضي شي او دا د الله امر دی، فرض دی او د مؤمنانو لپاره پکې ډېر خیګړې دي. اما د روغتیا له نظره یو لس میاشتې مونږه بدون د کم خاص خاصی اندازې نه خواړه کړی دي. اس کلن هیڅ چا د خپل خواړه د سینې دی اندازه کړی چې زه څومره فعالیت کوم، زما بدن څومره وزن او قد لري او څومره انرژي زما بدن مصرفوي چې بیرته ما عمر واخلم. کینو خواړه اخلو او حد نه ګورو. دا خواړه بل خاصه دا کم چې د غوړو لرونکي خواړه دي، که خپل غوړې دي یا نوري واز دي لرونکي خواړه چې په پسه غوخه کې شته، د شحمیات او د اواغي تر څنګه د اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه مونږ دې ته اړ باسي تر څو زمونږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بل خاصه د پوستکي دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي، نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډيري خطرناک ناروغي را پیدا کوي، په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګ د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کی او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو روغی لامل ګرځي. روژی کې من کولې خپل هدف دا سی وټاکو چې هادي او سات په ټول روژه کې منګه کچیرته د خپل وزن دا سی اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې وزن را کم کو، نو زمونږه د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګه ډیر خلک ولې شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګریټس کی او یا نصوار کی په دې روژه کې دا غي څه هم پریزو کی دا به دا غي د ژوند لپاره یو بل خلل را منځ کی، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګ بیلابیل سرطانی ناروغۍ چې سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې په دې هله چې زموږه ورونه هم چې دغه روژه میاشت له خیره پیلوي په همدې نیت پیل کې چې پر ثواب علاوه دوی د صحت لپاره هم دغه روژې نه ګټه واخلي. نو ډاکټر صاحب د صحت په برخه کې حتمان ستاسو سپارښتنه شته، کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنه داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان سید چې وزن کمی روزه اما د خوړو بیا دوم رډیر کې پر روزه مات کی یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشت تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي نه فکر کوم. تاسو حتمان د روزه ماتي د خوړو پاړه او د پښلمی د خوړو پاړه هم سپارښتنه لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتي داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیره کلی یو کلمه مې استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیری خلکو نه اوریدلی وي چې ولا په دې روژه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلکې په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی. عام ماده چې جنگ کوي علاج دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي وسپنه کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دې ته قار ورزي، نارام وي، حوصلې کم وي. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پدا وي چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي، او یا د ویټامین، منرال، پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم. لومړی، د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته تبیم. خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي. همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دا هغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو اوریجی دي چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما وختره په دې کې دا وی چې کچیر د زمنګ هوادوال غواړي چې یو روجماته یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی، هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګانو وخوري. د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګانو سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري، نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ د څه خلک لرو چې د الوګانو سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره دا ده که څوک وریجی خوري، هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي، او هغه تر څنګ د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړ کړي. هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجو وخوري، نو ګیډې ته به اضافي هغه خواړه لا نشي چې د دې وسپنه په مصرفيږي او سبا په کم خونی اخته کیږي او هغه خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړی میویل چې بدن ته انرژي ورکړي، ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې دا هغه ته موږ بلډینګ بلاکس ویو، باډي بلډینګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوی لري. هغه واړه اجزاوی اډوکې دي، عضلات دي، وینه ده، د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت یې دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دی، دا باید هم واخلي. دا پروتیني خواړه کوم دي؟ په دریو غټو کټګوري تقسیموم. لومړی غوښه او هګۍ. نو غوښه او هګۍ که په یو ګروپ کې راولم، دویم ګروپ کې حبوبات دي لکه لوبیا، نخود، دال، مۍ. زمونږ په دې جنوبي ولایتونو کې میو ته ځینې خلک شنه ماش وایي. نو د دې حبوباتو نه که غوښه څوک نشي اخیستی، حبوبات یووالی. متاسفانه چې زمونږ په هیواد کې بیا هم دالو ډېر نوم بد شوی دی، په داسې حال کې چې تر ټولو بهترین خواړه دي. دا بدن قوي کوي، عضله قوي کوي، هډوکي قوي کوي. درېیم خواړه هغه دي چې زما دا دواړه خواړه جذبوي، هضموي او لاره ورته برابروي. هغه عبارت دی د سبزیجاتو او میوجاتو څخه. که پاخه سبزیجات خوري او که خام خوري، بهتره دا ده چې د سلاد په شفیر باندې لکه ګازره، بادرنګ، رومي او پیاز سلاد جوړ کړي. دوه قاشوغې په یو وخت کې زمونږ بدن لپاره، زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې تاسو هم ستړي نشئ، لږ زره به اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځکه تاسو پرله پسې خبرې وکړي او ډېرې په زړه پورې خبرې وي، ډېرې ښې سپارښتنې وي. په دې هیله چې اوریدونکي دا سپارښتنې خصوصا د روژې په میاشت کې په پام کې ونیسي. البته له روژې نه علاوه هم دغه کومې سپارښتنې چې تاسو وکړي د انسان د وجود او تغذیې لپاره ډېرې د پام وړ وي. اوریدونکي وصل د ستړي مشئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
بله لوجین صاحب محترم، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب ته او د راتلونکي نوي کال مبارکي تاسو ټول ته وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
و ډیر مننه قاری صاحب پښتون ستړي مشي، نن مونږ دغه د روژې میاشتې په فضایلو باندې خبرې کوو. البته له صحیح پلوه خبرې پکوو چې ځینې افغانان د روژې په مبارکه میاشت کې هغه روغتیایي سپارښتنې یو څه له پامه غورځوي، یا دا چې مهمې ورته نه ښکاري، یا دا چې دومره لوږې او تندې پسې اخیستې وي چې په دې ټولو سپارښتنو سترګې پټوي. ستاسو له نظره روژه صحت ته څومره ګټه رسوي، او که تاسو په دې اړه باندې ځینې اندېښنې لرئ کولی شئ ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړئ.
تشکر. اول خو زه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو لنډ پیام لرم. پیام یې دا دی چې دا د روژې مبارکه میاشت ده، په دې کې قرآن نازل شوی دی، او دا 4000 فضایل لري او 4000 القاب لري. دا د دې لپاره ده چې د همدردی او مساوات او مواسات او موادات میاشت ده، دا د غمخوري او برکت میاشت ده. دا د دې لپاره ده چې انسان نس وږی شي، تر څو چې دا سرمایدار د وږی د حال خبر شي. د دې لپاره خدای تعالی د روژې پر دغه باندې چې په ام پر سرمایدار، پر دم، پر شام، پر گدا. او بل خبره ده ده د ډاکټر صاحب میږي پښتنې دي. اوله پښتنه خو میدا ده چې د زموږ خلک چې دي چې روژه راشي، بارونو دا شي خوري، واشي خوري، ترشي وو، دا سره مرچو، دا ټول شان سره ګډ کې خوري. زما پښتنه دا ده چې یو سړی چې روژاتي پروژه کې پروژه مات کې باید تر کومه اندازې خواړه وخوري، او په پښتنې کې باید تر کومه اندازې، یعنی پروژه مات کې ډیر خواړه باید وخوري که په پښتنې کې. او دوهمه پښتنه مې دا ده چې بیل روژې سړی څنګه دغه خواړه کنټرول کړي، یعنی پروژه کې خو به رقم شي، څنګه سړی کولای شي چې بیل روژې سړی خپل ځان د دې خوړو څخه کنټرول کړي چې هغه اوسط رقم اوسط ډول خواړه وخوري. او د دغه په باره کې ډاکټر صاحب زما یو توصیه دغه ده چې د افغانستان ډېر خلک په کوراو کسباتو کې اوسېږي، خلک د دغه پروګرامو سره ډېر آگاهي نه لري. څنګه کېدلی شي چې خلک د دغه ناروغي یا د دغه روژې په باره کې، د خوړلو په باره کې آگاهي پیدا کړي؟ دا د آگاهي ورکولو مسؤلیت ته چا دی.
ډېره ډېره مننه قاري صاحب، سلامت اوسې. کور مو ودان، یو بل اوریدونکي هم وصل دی، منتظر به نه پرېږدو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. مهرباني ستاسو غواصل دی، خبرې وکړئ. مهرباني غاغ مو وصل دی خبري وکي کز مو غاغ لري تاسو غاغ مو اورو مهرباني خو فکر کوم دي اوریدونکو غاغ ستون زلري ورو سبب بیا استډیو سره وصل کو چی خبري واوریدل سی اوس فکر کوم زمو غاغ نه اورید اوریدونکو وصل شوی دی بل اوریدونکو دی مهرباني ستړي مشي تاسو ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري مهرباني خا فکر کوم استونزه د انټرنیټ په اړیکه کې د چي د غوړیدونکو اړیکه نه وسليږي انټرنیټ کمزور دی واتس اپ ته اړیکه نیول اوریدونکو کله چې واتس اپ ته اړیکه نیسي کوشش وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو مو کولای شو تاسو غاغ واورو د نور اوریدونکو وخت هم ضایع نکو اوس مهرباني وکړئ بل اوریدونکو وصل دی په دې ل چې غاغ واورو مهرباني ستړي مشي مهرباني غاغ مرزي خا فکر کوم د دې اوریدونکو ستونزې هم ستانو اړیکه پریس ولا اوریدونکو د تماس شمیرې درته یو ځل بیا وایم دغه د تماس شمیره د واتس اپ هم پکې د 00422012 ډاکټر صاحب دلته اوریدونکو په فیسبوک کې هم لزګونه پښتنه راته پری خې دي تاسو باول د قاری صاحب پښتون پښتنو باندې تبصره وکي بیا د نور اوریدونکو پښتنو ته هم راشو مهرباني
قاصد پښتون مننه کوم چې کولی توسي وکړي او هغه تر څنګه د سي پښتون وکړي چې زما پلانو خو زما وخت به ستر کو ځکه پښتون باندې به دا جواب پښرو کوم زما دین را فن رښتا چې دې ځینې خلک تاسو خواړه خوري چې هغه بیا نارامه یو سره روزه کې او څو چې نارامه نشي بل خاصه ترشي ادا کړه نو زما لومړی اغه خوړې یم چې در ټول منځ ځان وساتو په روژه کې ټول فلکړي خواړه لکه پیکاوري ساموسي او اندارنګ نور خواړه د بولانی یا پیرکی دا دوه غټ ستونزې پیدا کوي یو تند غیاتې بل منګ ته د معدي ستونزې پیدا کوي ځکه شپاره ساته ول ساته یا پنځل ساته معدي هیڅ یې نه وي ځکه هلته محیط ډیر تیز دی او کله چې موږ ور باندې د پاسه د فریکري خوړو واچو دا زمنګ بدن او بل خاصه د معدې د عکس العمل لامل ګرځي او موږ ته مشکلات پیدا کوي تر څنګه دا د چاغي لامل هم ګرځي او د رګونو بندیدو لامل ګرځي نو موږ باید پروژه کې کوشش وکړو هغه نه خلک وږي دي هر خواړه خوان کوي نو زه نه پوهیږم چې خلک ولې ډیر دی پکولو او سموسو او پیرکو او بولانی په سیګرزی دیم ټول ترخه او اچار لرونکي خواړه یا تونو ترش خواړه دي څه باید هم په دې خاطر چې د معدي د حساسیت لاملونه ګرځي اکثره په دې مواد سره خلکو کې د ناس ناس تی ستونزې را پیدا کیږي یا د بد هضمي لامل ګرځي نو به تر اداره چې پروژه کې مونږه ترشي کاغه اچار دی کترخه چکنی دا د دې څخه هم ځانو ساتو د دې تر څنګه ځنی خلک کوشش کوي چې په پښنمی کې د مربا یا شات دا خویا خواږه شي نه خوري کدا هر خواږه خواړه دي د دې ستون زده دا زه په د پښنمی په عمومي خوروم راشم خو د قصې جواب په خاطر چې دې در عمومي ویلې نو دا کې به زه خبرو کوم چې دا خواږه خواړه 3 ساعتونه تر 5 ساعتو پورې موږ ته انرژي راکوي د دې تر څنګه د بدن اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي نو کله چې څوک د خواږه خواړه لکه مربا او شات او دا وخوري دا د زړه د ولګي لامل کیږي په دوره کې لاسه اولس بجو نه بعد تاسو د شدیدې ولګي احساس به کوي او ورځ مو ډېره سخته کیږي همدارنګه د تندې لامل کیږي تاسو د بدن اوبه ډېرې مصرفوي د دې څنګه دا هر هغه خوړ چې مالګه ټپیا جوړ کیږي مالګه سیروم نه دی ځینې خلکو کې دا مفکوره ده چې مالګه په اوبو کې ډیر اچي او دا اندازې نه زیات مالګه خوړي ورته که ګرمي هم وي دا اندازې نه زیات مالګه خوراک نه ده پکار اما ځینې خلک بدون د دې نه چې خوانته دي د تلوي د خوان په خاطر مالګه چې ځینې زمونږ په جنوب ولایتونو کې دا شرمبي ډیر سکل کیږي او هغه کې ډیره مالګه چې دومره مالګه چې په داسې حال کې چې زما توصیه هر کورنۍ ته ده چې تاسو د
خپل د کور د غړو د پټیدات باندې مالګې استعمال کوي. لکه موږ ویل پیزو ګرامونه باید زیاته یو نفر په ورځ کې ونه خوري. پیزو ګرامونه نو کچیته په یو کور کې 15 نفر ای په ورځ کې 15 په 15 کې 15 ګرامه په لاس ورځو کې 250 ګرامه مالګه باید په دې کور کې مصرف شي. کچیته دا خلک ډوډۍ د نانوی نه راوړي نیمه اندازه مالګه په غوږ کې ده نو دا باید په لاس ورځو کې د 250 نیمه چې 15 ګرامه کېږي چې نیمه خلطه مالګه باید دې نه زیاته مصرف نه کړي. خپل مالګه په دې شکل تاسو اندازه کړئ. د دې تفنګ یو خبره بل هم کوم چې هغه زمونږ د نفهم خوړو لامل ګرځي. هغه زر زر خواړه دي کله چې مونږه روزماتي یا د افطاری په وخت کې ډوډۍ تکینو نو پرته د دینه چې مونږه هغه سپارښتنې چې بار بار کتابونو ویل دي او احادیث کې راغلي دي چې په خرما یا په بو روزمات کو دا خوبی ده لري چې مېدې ته یو اندازه خواړه رسیږي او هغه پر فعالیت شروع کوي. بل خاصه او به بهترین شی دی یو خرما وخوري او یو ګلاس اوبه په پاسي کې خپل موز وکي تر څو چې موز کوي پیزه یاده ستقي ودی صاف میدان نرم شوي وي هغه کې هغه تیزابیت کم شوي وي. به خواړه باید د سي نشي چې ټول فشار په میدی واچول شي نه او خواړه باید د 15 دقیقو نه لږ وخت کې ونه خوړل شي. هدي اوسط شل دقیقو نه تر 20 دقیقو پورې موږ باید یو وخت هغه خواړه باندې وخوري او هر لقمه هر قاب چې موږ خورو هغه باید په خلو په خله کې د غاښونو په واسطه او د ژبې په واسطه سو کارته په خله کې تاو راتاو کوخي نرم کو او میډی ته اتیا نوی فیصد کار موږ اسانه کړی وي او بیا میډه لږ نور کارو کې او به او خواړه سره یو ځای کی او میډه فقط جوسر کارو کی چې دا خواړه ګډ ورډ کی کله چې میډه ته داخليږي جذب د خوړو په میډه کی وي. کچې ته دا خواړه تا دومره کلک خوړلی وي چې نه دی په غاخ فی مصرف کړی وي او نه جبه ورا فهم میډه ته تلوي میډه درځي سره مخ کیږي کلمو ته کی ورځي هغه دی کلک وي او د قبضیت لامل ګرځي. نو دغه کم سپارښتنیم چې وکړي کته سره دغه عملی کړی او په احتیاط خواړه وکړي یعنی په وقفه باندې په وګد وخت باندې لکه ما خامل خواړه خوري نیمه برخه به یو دوه ساعت بعد خوري نو په میده باندې فشار کم شي د جذب او د هضم لامل به وګرځي او موږ به د ناروغیو او د ستونزو څخه وساتي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. کور مو ودان. یو اوریدونکو شبقدر نیازی په فیسبوک کې پوښتنه کړې ده وایزه په سعودي عربستان کې د ټرک ډرایور یم عدالته ګرمي هم زیاته ده دای وای د روژې پر مهال چن وایزه عملی ما نسوار کوم دغه د نسوارو نشم وای ډیر زوروي وای ډاکټر صاحب نه د کوم سپارښتنه غوښتنه کوي چې تاسو څورته وای ترڅو دای بل اخر دغه د نسوارو نه پیغم چې څورته وایو نشای وایو اشتهای وایو چې دا ترې هرسي
دا روشه خو دا خو عادتونو لپاره یو خموسم دی او یو ښه میاشته دا اورور دا خبره چې نسوار دي زه خو زنه تداته او سیالرم چې کوڅوک ډیر غیبت کوي او عادت کوي چې د یو بل چا د بد وایل نه خوند اخلي په دې روزه کې د بل دوست اورور بد وینا نه کوي دا غیبت دی نه کوي ځان دې وساتي د دروغو نه ځان وساتي د خپل ځان د دې صفتونو نه ځان وساتي. اما راځم دې ته چې ځینې سیګرټ او نسوار کوي د دې لپاره مې غوښتنه ده چې اوسم درې فلور ورځې روزې ته پاتې دي تر پاشمې پور روزې نو موږ د شنبه سه شمو چار شنبه لرو ام دې شی به نه دي دا اندازه کم کی یعنی دا وستي درې وخت کې که څوک ډیر نو سوال یا سګرټ کوي یو سار یو ماخام او بل دي ورځې په جریان کې کی یو ورځ په دوه ورځ باندې سره مده شي د درې مسلو مو ورځ زیاته ورو سار او ماخام کی نو دې سره به تر روزې پورې د سلو دي چې یو اندازه به تحمل کچ برابر شي کډیر تنکی نو روژه بنی ورس کی ما یو ځل واچي کله چې روژه شو تبن ساره او ما خام بي تاب مخ کې زهنه ما مده کړی او مده شو بي او بل خاصه الله سره چې مخ کیږي تاسو را دا یو یو لوی هدف وي چې دا روژه زه دې ته نیسم چې الله پاک ما ته زما خله پاک کی او الله پاک موږ او تاسو ته ویلي دي چې دا خله روژه کې ډیره پاکيږي حتی موږ تاسو د انبیاء کرامو قصې اوریدلې نو دا څنګه او نو فاربا تا ته دا تسلی درکړي په دې شرط چې تا اراده پاک وي او ستا عزم متین وي. د دې یو عادت تر څنګه زه به ملودین صاحب دا یوه بله خبره هم دېږي چې زه کوم ځنې افغانستان کې په ځانګړي ډول موږ د چای عادت هم لرو، چای هم اعتیاد لري، موږ معتادین یو د چای، هر هغه شی چې موږ نشو پرې خودلی دا اعتیاد دی. نو زما غوښتنه به د تغذیه متخصص په حیث دا وي چې دا چای چون د ادرار او کچه زیاته، یعنی که څوک 15 ګیلاسه اوبه وڅکي او بل نفر 15 ګیلاسه چای وڅکي، هغه چا چې چیس کړی دی هغه به نسبت هغه چا ته چې اوبه وڅکي ډیر زیات په تشناب په ادرار او په خاطر دي، ځکه دا یو هورمون چې هغه د ادرار او کچه زیاتوي هغه طبیعي او هغه ډیری. نو چای موږ په ځای دی چې موږ تند ماته کی تند زیاتوي، ما فقط پروژماتی که یو یا دو گلاس که سکوز کرشی کوشش نیو که چی پا پیشنمی که یو گلاس بانی اکتفاو که او دا روژماتی نا تر پیشنمی پوری هدی او ست دولس گلاس تازه و بوز که او که دا چا وسا کیگی او تازه میوی جوس پیدا کولشی اغا تر طول و بهتری و بودی تر طول و بهتر مایات دی هم به تند بچی او هم به دا ویتامین منرال مغذی مواد و ترسیده لیدی.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دا اوریدونکو پښتنو ته لږ ذره وخت ورکوو ځکه چې دوی پښتنې کړي دي، خدای چې پښتنې په دې خبرونه کې ځواب سي. عباد الله عباد لیکلي دي وای ډاکټر صاحب د راته روښانه کړي چې د روزه په لومړی او پنځو یا شپږو ورځو کې د سر درد راته پیدا کیږي او ګنګس هم اوسم، وای علاج شته؟
دا خېلی خبره به درسته وانه وي دا
علاج علاج ستا کنه د روزې په لومړی او پنځه شپږ ورځو کې وای د سر درد راته پیدا کیږي او د ډېر ترڅنګ پورې ګنګس هم اوسم.
ډېر ښه، دلته به زه درې لاملونه ذکر کوم. لومړی لامل دا دی چې زموږ هوادوال یا در کل نړۍ کې دا څنګه ډېره ده چې روژه کې خوب بې نظمه کېږي او دوی داسې یو منظم پلان نه لري چې خپل خوب حداقل شپږ ساعته پوره کړي. د دې لپاره زما د ټولو محصلینو متعلمینو او هغه چا چې زده کړه کول غواړي نهفو کړي خوب داسې منظم کړي که چېرته د شپې تراوی یا ختم کوي د دې سیستم داسې جوړ چې څنګه دا ختمی اتراوی او کی را سر و دیشی نور دی کسی یا چای سکل دا نکس دا سن دیو دی کیگی. نو پا دیسر بدا یو سات بچت کین، یو سات خوب پا دقی وقتی بچت کیگی. دویم کلا نا کلا دا سهار لخوانا چه رجمات پیشنمی روشی مهمه نده چه زر و پسی و دوشو، ممکن نیم سات یو سات پاک من منزو کو او کلا چه منزو شو نن سبا سلو نیمی بجی ممکن زمانگا دا پیشنمی اخیری وقت وی. نو کلا چه سلو نیمی دا منزو کی او یا یو پاو کم پینزه نو اغینا ترونی ما تو بجو پر رسمیاتو پر دیر وقت دو دری ساعت وقت بهتر دارا چه آرامو کی او خپل خوب پوره کی. دویم استونزه چه دیر پیدا کیگی اغا دارا چه دو ویتامین او منرال کم بود دی. من معمولا پیشنمی کی سبزیجات نخور بلخصا رو دین سب من نسحار چای کی سلات خورو خلکو ترسی او قسم تا تعجب بورخ کریگی چه کلم زویم چه سحار کی تاسی کوری شه چه شولی ترکاری و خوری تاسو کولای شئ چې سلات او داسې خواړه واخلئ. نو دی هم کولای شئ چې کله چې پیشنمی کوي نو دی سره دی ډیر لږ دو حلقې رومی، دو حلقې بادرنګ او دو حلقې گازره، چې یوه گازره یو بادرنګ او یو رومی څلورو ته شپږ نفرو لپاره کفایت کوي. دغه دی وخوري او کچیتا نور د میوی جوس و تا یا تازه میو مانا کینو این دوانا خودی وقتی نشتا خو که پیداشی داگه دا دی دا وجود منرالون و ویتامین پولکی اکثرا دا ویتامین و منرالون دا کبوت نکوانا سردردی دا عذرات و دار سستی و دارا پیدا کیگی. دریم ستونز دادا چه من دا خواده چی که دیر پا چتکی خو دادا من پا میدی فشار راوړي او د معدې باندې فشار راوړل مستقیما د سر دردی ځان دردی او د بیلا بیلو دردونو لامل ګرځي ځکه عصبي شي د فشار لامل ګرځي به تر دا بولم چې د خوړو لپاره کافي وخت ورکړل شي په ډیر آهسته آهسته وخوړل شي او هغه خواړه چې انسان خپل احساس کوي چې ما باندې فشار زیاتی هغه دې کم خوري او هغه خواړه چې د دې د معده باندې فشار د کمبود لامل ګرځي هغه دې ډیر استعمال کړي زه به یو مثال دغه ورور او ټول ته یم کله چې تاسو ټول خواړه وخورئ په اخر کې یو ګلاس تازه شودي واخلې دا قوتي شودي شودي نه دي دا وایي نه لري خپلون کې او نن سبا په افغانستان کې اکثره ځینې کې د لبنیاتو د بیلابیلو اتحادیونو خدو کوونکو جوړ شي پاک شودي دي هر ډول شودي تاسو فل درجه حرارت کې چې حرارت او تور کې چې خو خټې دي خو جوړ شي او هغه نه وروسته به درې د خپل لپاره جوش کوي نو دا به مکمل میکروبونه لمنځه وي چې ریګي ته ما او یو ګلاس شوده وسکې ان شاء الله د فردردی د مخنیوي ترڅنګ به روژم دی د خمخې تلاله شي خواړه به خه جذب شي او د تندې سره به هم مخ نشي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید جوګي امجد پوښتنه کړې ده وای د وینې جک فشار لرم او روژه هم را باندې سخت تمامېږي آیا وای د روژې نیول د وینې د جک فشار مخنیوي کوي یا درملنه کوي؟
لومړی خدمات د ټولو ناروغانو نه وختنه داده چې مخکې د روژې نه یو ځل خپل معالج ډاکټر وګوري او داغې نه مشوره واخلي ځکه جیک فشار فرق کوي آیا دا فشار روحي فشار دی آیا ستاسو ګونه بندي آیا ستاسو د زړه عضله ضعیفه ده او که بدن کې د شحمیات یا واز د ډیره ده چیز ده د چا فشار د دینې جګوي چې د هغه بدن کې واز د ډیره ده ورلد ایز د تاسو کمایناتو کې اکثره خلکو د بد کولیسټرول ډیر لوړ وي ټرایګلیسرایډ یا دا ورلون کې مواد ډیر وي هغه لپاره روژه بهترین فرصت دی بل خاصه د فشار او قلبي ناروغیو لپاره ښه فرصت هم دغه روژه ده او دا ستاسو غوړ پاکي اما زبدي ورور او ټول هغه او کرند ورونده چې لوړ فشار لري هغه ته یو څو غوښتنې ولرم لاندو ټکو کې اول دا چې د دې کوشش کې چې دا نه خو کدان نه خود دی ک نیمه نه خود دی ک دال دی ک هدف دی ک نسک دی دا دی کوشش کی چې فار او مخم دوار یو خوري ځکه د فشار لپاره دا بهترین خواړه دی دریم کوشش دیو کی چې دی د سبزیجات تیر واخلي او دریم کوشش دیو کی چې دی غوړ کم واخلي لکه مخکې مې چویلې او دا غته څنګه وریږي او لوګان او چا ډوړې دی کومه کی تر څو دا هم جمل شي
کور ودانې وریدون کې وصل د استډیو ته منتظر به نه پرېږدي ستړي مشه په دې لچ غږ مو ورو ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم
علیکم السلام مهربانی
ډاکټر صاحب ته ته سلامونه وایم یو خدای دا نه دغه سید دا روزه د شرافت او د برکت مبارک وي زړه درته وایي چې رسول الله سلام وایي او یلا پاکوي حدیث قدوسی د شروازه ما لپاره د دې اجرات کوم خدای باید سم په دغه دغه عدالت د لپاره ونی ول چې ضرر او خندل شي ان کېونه حتی رسول الله سلام وایي وایي کچا او چاته تنظیم وکړي د توې سمار وزاده شه او بل دغه د سید دغه خلق دا شربتان ودان وین دغه ما یو وسط توکاو دا روحي دا ستریم دا توکاو دا کړل او فاده څه دا بدني دا شربتان او دغه ډیر خلق له دا روح ابزا او پرکې دا څه څه دا پښتنه چې دا اوس تاوان کوي کګه کوي
ډیر مننه سلامات او سیکور مو ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو دی به ډاکټر صاحب پښتنه جواب کی مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني ستاسو غږ وصل دی خبري وکي خو فکر کوم دي اوریدونکو په انټرنیټ کې ستونزه ده بیا هم ما په خوانه اوریدونکو په فکر کوم او مهرباني اوس مغه غږی خبري وکي لاندو کې خپل پوښتنه کوم تر هغه اوس مغه غږی خو فکر کوم دي اوریدونکو اړیکه نه سي روخه دلې په حال اګه ورسته وضعیت د انټرنیټ خصو زنګ دی وه یا کول سم د خپل بښنه مهرباني غږ مرادي خبري وکي مهرباني د رادیو غږ مو ټیټ کړئ لطفا خپل پوښتنه مطرح کړئ خزه فکر کوم دا اوریدونکو زمو غږ نه اوري یادت چیر د رادیو غږ لور دی په هر حال اوریدونکو کله چې رادیو سره اړیکه نیسي نو کوشش وکړئ چې انټرنیټ کیفیت مخ وي، فضا یو څه آرام وي چې د نور اوریدونکو وخت ونني ولسی. ډاکټر صاحب د اوریدونکو چې مخ کې اړیکنی ولې و، اگر چې وی هم نو ویل چې کوم ځای نه اړیکنی ولې دا د زینو شربتونو یا هم هغه پودرونه چې نن سبا په بازارونو کې خرڅيږي شربت ری جوړیږي، دغه د څخا کې د غټو پاړه باندې پښتنه درلوده.
مننه خپ پښتنه وکړه. دیوی برخه کې بازار دواړه برخې وي، ما اوله دا کم شربتونه چې بازارونو کې خرڅيږي کاغه په هر نامه دي، دا کیمیاوي مواد دي، دا ډیر مضر مواد دي، نه تنها چې د روژتي د تندې لامل ګرځيږي بلکې بدن ته رنگارنګ نواقص رسوي، بدن کې ناسم میکانیزمونه فعالېږي او دا غي مقابل کې عکس العمل بدن ښکارا کوي، حتی د شکر د ناروغي لامل ګرځيدي هم شي. د دې ترڅنګ کدا ساده بورا چې موږ یې کور کې لرو دا هم باید موږ کم کو. تغذیوي کتابونه دي چې درې سپین زهر دي چې موږ ته ځان باید وساتو. هغه لومړی بوره باید کم وخورل شي، په ټول ورځ کې 30 ګرامونه باید زیات نه شي، کاغه په هر شي کې چای کې دا او کیک کې دا او په هر څه کې دا. او دویم مالګه چې اومې ویلې چې فشار هم لوړ او قلبي ناروغۍ هم زیاتې، او 15 ګرامونه باید په ورځ کې یو نفر زیاته ونخوري. او دریم غوار دی، غوار او شحمیات بدن لپاره ډیر خطرناک دي. زمونږ دی ورور یو خبره یاد او کلوریر می خوښه شو، وای کله چې تاسو پروژه کې بده خبره هم کی دا دی وته هم نو یم دومره دوی چې پروژه تیم دا څومره کلی کلمه ده په تبابات او په دا کې صحت کې وای هر هغه څوک چې قار کوي دا قار زیږي. نو کچې ته یو ځل قار وکړو ستا عصبي حجرې له منځه ویوري، تا به مجبور کی چې درې ځلې نور قار وکي او دا به ستا بدن په ډیرو بدو حالاتو مخ کې ځکه په هر قار سره 200 کیلو کالوري انرژي په دقه کې مصرفيږي. همدارنګه بدن د ناسمو پایلو سره مخ کې جنگ سره نور نو څومره خره کلمره قار چاته ریشي او دا قار وزغمي، تا دراتلون کې درې قار نزان وساتلو او همدې تر څنګه لوی لړۍ چې یو بل په فقار او غوسه او جنگ نه خته د ټولو نو بيغمه شو. پیغمبر سره په فاصله شو کې ویل چې تمونو ته چې ضرورت نو قاعده وفاته شفاف خپل صحت روغ پاتې شو.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سي ډېر مننه. راځي چې لګ د خبرونه په دې برخه کې د ناروغانو په وضعیت باندې تم شو، خو اوریدون کې تورزون او بد ورکو په دې لچ غاګي ووریدل سیخه تخنیکی همکار اشاره کوي چې دغه کیفیت ټیټ دی ورسته ک غاګي سم سو اړیکه به ونیسي. ډاکټر صاحب یو شمیر کسان په افغانستان کې په نور نړۍ کې مزمنه ناروغي لري، مثلا شکر ناروغي لري یا د میډي بیلابل ناروغي لري چې ترې کړيږي او دوامدار دوا خوري، د دغه لپاره که څه هم په افغانستان کې تر ډیره باور دادی چې روژه که په هر حالت کې وي باید ونیول سي، اما کله ناکله له صحي پلوه بیا مشکل وي چې یو ناروغ کس د روزه ونیسي، او کله چې انسان ناروغ وي نو الله پاک مرته تخفیف ورکړي چې روژه دی وخوري بیا یک وروسته د نیول واسطه ودینی سي کنه، یعنی لازم نه ده چې په هر هغه کس چې مزمن ناروغ وي روژه ونیسي. څو یې ناروغانو ته هغه کسان چې مثلا داسې ناروغي لري چې درې څلور وخت دوا خوري، خصوصا سنونې مثلا زیات وي شپې تو او یا کلو شاو خوای سنوي،
لکه مخکې مې چې ویلې د روژې د شروع کېدو نه مخکې باید ټول ناروغان د خپل معالج ډاکټر سره نږدې نه مشوره وکړي، ځکه د هر چا ناروغي جدا وي. حتی همدا د فشار ناروغي هم رنګارنګ ډولونه لري، مخکې مې یادونه وکړه. نو کېدای شي یو ناروغ روژې سره ښه شي، اما بل ناروغ د روژې سره په شدید حالت سره مخ شي. نو بهتره ده چې اول خو د خپل ډاکټر نه چې دا دوامدار درمل اخلي، هغه نه مشوره واخلي او ما سره مخې ته نه شي. موږ دوه ستونزې سره معمولا مخ کیږو. هغه دا چې یو ډول خلک دي هغه مریضان دي، لکه یا مریضان نه دي، لکه یو اومندواره مور چې درات مېش ماشوم لري، هغه یو دم دې خوړنه شي کولی چې پښنمي کې دومره خوړو خوري چې هغه شپاره ساته کار وري. نو دا غمن د تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دا چې دی او شې دی وکون چې مېنه چې واره مرشومان شو دی دی کولې شي چې او روزه ونی سي او رسته به دې قزار اوري. یا بل شدید ناروغان دي، نو یو ډول دې ما خلک لرو چې هغه عادتاً د
سیدی چې روشه خوړل وته ډیره سخت پخکړي سره د چنارو غان وی او نروتی ویتی خو نه کیږي او عادت نه مو اس طاقت نه کیږي چې هغه په دې ورځ کې روشه وکړم. نو دې خلکو لپاره موږ د دغه اسلام د سہولت دی موږ ته د سلار چارې خو دې دي چې هغه زمنګ لپاره د صحت تضمین کې زمنګ جون تقارن تکي او د پایښت باندې دي. اما دیم ډول د خلک چې سړی ناروغ دي عادي ناروغ وي وي ولا مې دي تکلیف سره ما فکر روزه خوري دا خلک به بیمانه خلک دي دا صف خلک دي. نو دلته زما دا توصيه ده چې هر څوک د خپل ډاکټر سره زینه مشوره وکړي. شکر ناروغي زني خلک دي هغه کله نه کله ګولې خوري او دا د شکر ګولې به ممکن قصاته یا نفسه روسه نه فار دومره ضعیف کی چې حتی ازوف کې دوته راځي. نو چې کله ډاکټر سره مشوره کوي دا باید په ورځ کې د څه خوړو وخو چې دا ازوف نشي. اما بعضی ناروغان چې هغه روژه وته ګټوره ده. نو در کل زما به لومړی دی چې د ناروغانو لپاره دی نږدې ډاکټر سره مشوره خپله وکړي او هغوی دي په خپل سر باندې نه دوا تغیرې او نه دي خوړو کې تغیرات راوړي. د میتی والا لپاره خو سپارښتنه امدا ده چې اکثره موږ چې خل ګورو د میډي د ستونزو شکایت کوي په روژه کې د دې لپاره خو دغه دا چې په جریان د روژه ماتي نه تر پښتني پوري لږ لږ خوړو واخلي یو دم د میډي نه زه ته ځکه د میډي سوزش ډیری او میډه د دې تحمل به نه لري چې دا ډیر خوړو په یو وخت کې جوس او تحمل او د هضم او جذب ته برابر کی. خو خبر امدار چې دوی اول خوړو اغه مقدار کم کی دفعات زیات کی نو دغه خوري دغه ځما خبره له خلکو ته به واضح وي په یو وخت کې اندازا کم وي. اما دا تکراری سوزلی وی لکه ما روجماتی وخت لیک خوړو خو یې به یو سات بعد لیک نور خو یې به چکل ود کیږي لیک نور خو یې او همدارنګه پښنمی ته چې په فاسیږي په اول د پښنمی کې او د اذان فرنزی وخت کې نو دا دفعات زیات شو مقدار کم شو. نو مې دي د تکلیفونو خلق لپاره دا یو خاص استراتیجی د دویم استراتیجی دي نه مې دي تکلیفونو لپاره امدار چې دي دا سرکی او ترشباب او دا شي نه کم خوړي. او دریم خبره دا ده چې ځینی خلک دا ثقیل خوړه لکه لوبیا غوندي متفخت باندې دي د لوبیا په دین دا دي کنه نه خود دي دا دي وخوي دي سره به دا مې دي تکلیف کم وي. خو زه بیم په دې خبره تکرار کوم چې د لف ګلاس کم یو باید په بیلابیلو وختونو کې لس کړي چې باید لس ګلافه یا درس ګلاف نه زیات اوس کړي شي. خو د ماښام نه تر سهاره پورې باید دي چې په یو وخت کې لس اوس کې دا دومره ګټه نه کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. د خبرونې هم وروستۍ شیبې دي راځي د بحث کرا کرا راټولو. ډاکټر صاحب په خوراکونو باندې مو خبرې وکړې د څښاک په اړتیا مو خبرې وکړې د خوراکونو ډولونه هم تاسو ویل چې کوم مواد پروتین لپاره باید واخیستل شي کوم بدن کوم مواد باید د هضم لپاره واخیستل شي ورته نور یو څه. ډاکټر صاحب چې دلته بل فکر کوم تر اوسه بحث پیونه سو هغه په روژه کې فزیکی فعالیتونه دي چې په افغانستان کې اکثره خلک د ځمکې کارونه کوي څوک مثلا مزدوری کی په روژه کې زکه مزدوری او کارونه ونه کې نو بیا همغه د چ نفقه نشي پیدا کولای. روژه کې فزیکی فعالیت سره ول بعد تنظیم سي ډاکټر صاحب او آیا هغه کسان چې په روژه کې د روزي په جریان کې ورزش کوي د ورځې له خوازه کې د شپې له خوا خدا شپې کله د ناکله داسې وي چې امکان نوي پکې چې سړی ورزش وکي دغه کسانو ته څه سپارښتنه لري ورزش او فزیکی فعالیتونه باید روزي سره څه ډول انډول سي. یو اوریدونکو وصل د ډاکټر صاحب بخې د اوریدونکو به منتظر نه پریږدو بیا به دغه پوښتنه هم جواب کومې ربانی ستړي مشي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم یو ار بیا علیکم ول حکیار دا بلیما دا ته یو مسله و چې به مسله دا د تر څو پر تعلق لري کتابونه پرو کتل چې په سیرون باندې څو کوي په روزه مچې څو کوي نه مچې کنو مې دې ته وصل کاو نو کوجه کاو پر وګچې نو مې دې ته ورسله له بیا خو کتابه روزه په مچې او کوم دې ته نو ورته دغه مسالې ته تل نو دا چې به مسله دا زموږ د ډاکټر صاحب سره څنګه کوکې چې د تیوی له حاضر صدا مثلا را حل کړل واځي علماء وايي په روزه په مچیږي په پېښاري واځي وايي نه په مچیږي اصل چې دا راڅنده وي د غوښه په دې باندې نه مچیږي درا کو دې مچیږي خو بیا هم خلک مختلف دي. نو کوم ثانیه تتلل خو جلا خبر ده او کوم دې ته د سیروم مثلی او صرف مليدا یا ادرار کوي مثلا نه بیا د تیوی له حاضر صدا د سمو مشوره غواړو دا کې
سلامات
مو مو سره
مننه حقیار زابلای صاحب. کورم ودان ډاکټر صاحب د موضوع ته اشاره وکړه، یو ځل یو بحث یو چیرته فکر کوم کوم دنیا عالم نه یو چا وکړه و دا د پچکارۍ موضوع څنګه په پچکارۍ یا سیروم باندې روژه ماتیږي کنه، بیغه ډیر ښه جواب ورکړي کېدای شي تاسو هم روسته نور وضاحت ورکړي. وایي کله چې د انسان خبره پچکارۍ ته ورسېد یا سیروم ته ورسېد، معنا چې دا چې هغه ناروغ دی، نو ناروغ لپاره خو بیا روژه خوړل فکر کوم باید وي، خو یا روژه ونیسي ځکه که دا روژه ونیسي ممکنه ناروغي زر جوړه نسی. یو بل اوریدونکي راخلو بیا ټول پښتنې سره ښه اوریدونکي اړیکه پرې سوې د تخنیکي همکار اشاره کوي. یو بل اوریدونکي راخلو بیا بس پاتې رسو مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني غږ مو راځي، د راډیو غږ مو ټیټ کړئ، خبرې وکړئ. په فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غږ نه لري، بخنه ترې غواړو چې غږ نه سو اوریدلې. فکر کوم تخنیکی ستونزه به وي، خو په وار وار فکر کوم هڅه کوي، حتما به پښتنه لري، خو پښتنه به کېدای شي په نور خبرونه کې جواب کو. ډاکټر صاحب همدغه فزیکی فعالیت ترازو بیا به راشو، دغه د سیروم او د پچکاریو بحث بیا به کرا کرا خبرې پای ته رسو. مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه. د ټول موضوع مخکې یو بل خبره وکم چې ادم نیولوزی پروژه کې اکثره ماشومان محرومه وي، ځکه چې موږ غټان پښتنې کوو او بیا روژه ماتې کوو. دې ماشومانو ته ساده خواړه ورکول کېږي، د پښتنې خواړه او ساتل کېږي، هغه هم نیمه ناقص او زاړه، او دا ماشومان په دغه روژه کې د غذایی موادو کمبود سره مخ کېږي. زما د ټولو کورنۍ نه هیله ده چې د ماشومانو تقسیم اوقات کې تغییر مراولي. غرمه کې وته مستقل دی کوي، او په دې دی کې وته یا واخاچوي او کوخمي حبوبات لکه لوبیا نه خود دال حتمی و تواچوي. دا ماشوم اړتیا لري، او دا ماشوم درنه محروم پاتې نشي. بل خفه د شپږ میاشتې پورته ماشومان یو کلن انا همشتنی او د کلن او دینه پور. نو سره زما په دې موضوع ته چې فزیکی فعالیت دی، دلته یو خبره ډیره مهمه ده. دا تند چې دا د بدن اخیری تحمل ده. یعنی موږ باید مخکې دینه چې تګی شو باید ووسکو، اما کله چې تند ول سی نور بدن تاسو نور خبر درکې چې دومره ته بدن د مخکې چې نو توان نه لري زرو ووسکا. نو کله ځنی خلک ورزش کوي او ثقیل ورزش کوي په روژه په جریان کې، نو دا د بدن مایعات مصرفي او دا نفر د کمبود مواد مایعات سره مخ کیږي چې دا د فرد دردي او د بیلابیل ستونزو لامل ګرځيږي. په روژه کې به زما یو غوښتنه هم دی، کوشش باید وشي چې اول ثقیل ورزش په روژه کې ونشي او بدن د هغه مخفي تګي څخه وساتي. دویم کوشش وشي چې ساده حرکت شي، ساده قدم وهل، دا هغه هم سوري ته تاسو مخکې د ځینو کاریګرو یادونه وکړه. زما به کاریګرو ته ناکامې فزیکی فعالیت ته، دا فزیکی فعالیت ډیر مهم دی. یعنی فزیکی قدم وهل شي، ګرځېدل شي، ساده منډم کشي کړي تیز نه، یو اندازه په کار ده، اما متصل خلونه ورسته نه. ځینې خلک دي چې څنګه د ماخام او جماعت وکي هغې دومره د ورزش رقمن چې سمدستي تا ځینې مشکلات پیدا کوي. هادي اقل یو ساعت انتظار وکړئ، هغې نه باید ورزش وکړي. ځینې خلک چې کاریګر دي هغوی د لمر سره ډېر مخ کېږي، تر وسه دي ټول کاریګر ورونه دا کوشش وکړي، او همدارنګه خویندې چې زموږ په کور کې ډېر کار کوي چې د لمر څخه د ځان بچ ساتي، کوشش وشي چې د ونې سوري ته هر نیم ساعت یو ساعت بعد کښېني او خپل د ځان معاوضوي میکانیزم ته فرصت ورکړي. همدارنګه که ضرورت دی، اشدې ضرورت نه وي، لمر سره د ځان ډېر نه مخامخ کړي. که چېرته بیا هم مخ کېږي، کوشش دې وکړي چې هغه خولګانې پیدا کړي چې د لمر مستقیمه شعاع د دې مخ نه بچ کړي او د بدن د پوستکي نه. نو په دې شکل به د دې هغه پټه تنده هم وقایه شي، دا بهتره ده. د دې تر څنګه باید کوشش دا وشي چې دا د کاریګرو دا د کار کولو وختونه لږ تنظیم کړي، داسې وختونه کې دا کار وکړي چې د لمر هغه شدید شدت نیوی لکه تکن ده غرمنی وی. بل خاصه ده یولس بجو نه تر درې بجو پورې که په دې وخت خوب او داو کې وغیره مخکې وروسته کارو کې، دا به دې ته ډیر ګټه وروي. حقیقت سره چې کوم پښتنه وکړه او دا دې خسته جواب ورکړه، دا د مولسیبانو خپل جواب ده چې دومره مریض شو چې هغه سرم ته سم لاستو، نو هغه خو به خوراک متروادې او پات شو کسوګي شو کې سرم کې ځنه خلک دي کلینیک ترې شي دوا چې ورکې وته وینا ډاکټر سمات سرم وکړه، نو به خو هغه شوکلین دی چې لپاره د ریس شمیرې هغه معالج ډاکټر به وګوري چې شدید نیوینو به ضرور نه دی سرم میډی ته ځکه ګردو ته ځي ولان ته کوي اما سچ مونږ راسته لیګو هغه رک ټول راوړي زړه ته او د زړه نه بیا بیرته بدن ته خوریږي او هغه څه چې په خوله خوري هغه میډې ته ځي نو تبه د میډې نه او د رګ نه هغه اضافي مواد ګردی ته ځي هر هغه مواد چې بدن یې خارجي هغه ګرده ته سیاکۍ پاک بیتر او اچي او د پات په یي نو بهتره دا چې مونږه لک محتاط وسیږو اما کوشش وشي د خپل روغتیا لپاره ډیر کوشش وکړو مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او خیر وي فقط د پای شی بوت رسیدلې یو بل پښتنه تاسو مخ کې یادونه وکړه چې خواړه باید دمر ډیر نسی چې په وجود باندې بار سی اما د څخاک بارا کې مو ویل چې لکتر لګه دولس یا شاو خالص ګلاس بعد په اوسط ډول وبوسخل شي په عادي ژوند کې هتا پروژه کې هم څنګه کې د شپې له خوا مثلا ډاکټر صاحب او به ډيري وڅخل سي هدا خپل په پښلمي کې مثلا سړی پر لپسې ورتیا ولري شپږو ګلاسه ته ګلاسه او به وڅخي پیسې مې کې آیا د ورځې له خوا په فزیکی فعالیت کې دغه او به ذخیره کېږي په بدن کې فزیکی فعالیت ته مثلا اجازه ورکوي چې بدن ولري ځکه دا او به خو بیا د فتن خارجي ګینن په وجود کې به وي د ورځې په جریان کې
دا یو خسته دی یو خطه ګلاره نه ده چې په یو وخت کې په نشه ګلاسه او بخل وسکی دا په بدن کې په خړ ډول په حجراتو کې نه ذخیره کیږي او د ورځې په وګړو کې بدن لپاره او د فعالیتونو لپاره پوره ډول مایعات نه ورکړي دي ته بلل شي او د سر په بیت د ادرار لار نه خارج شي خو خبره هم ده چې یو ګلاس په هر ساعت کې وسکلی شي بل خاصه کله چې مونږ وښیو لکه په خام شپک بجی اوس کچی تا شپو باندې شپک ازان کیږي د ماخام نو بهتر راړه چې لومړی روز جماعت موږ په اوبو کو په تازه اوبو کو یا په شودو یو کو کا د روړې په منسکیم اوبو وسکي زنه خلکو کې لودین سیم رواج دي وې چې دا اوبو چې روسته وسکي خلک چاغي اوبو یې کله څوک نه چاغي اوبو به ترينه وسیله ده د ټولو خړو د انتقال لپاره ک مخ کې لړې خوري اسکي ک په ما باندې ډوډۍ کې اسکي او په اخر د ډوډۍ کې اسکي تل ګټه وری دي نو خبره دار په اول کې موسکی ما باین کې موسکی ورسته د روړې نه موسکی به کله چې تاسو او بچی د خپل خوړ بس کړ په ونیمو کې یو ګلاس به وسکی اته اتنیم بچی چې به تراو ته زی به یو ګلاس وبوسکی د تراو په منځ کې یو دوه ګلاس وسکی چې به ته تراو نه رالی او د کېږي یو ګلاس وسکی او کله چې خوب ته برابرېږي یو ګلاس شوده وسکی همدارنګه په پښنني کې فلو په زی ګلاس شروع تر ختمه پورې په بیلا بیل وخت کې وسکی نو دا به زمونږ د بدن لپاره او به ذخیره کې خو که یو دم ډیر چیسکو څو په دې ګلاسه هم زمونږ ادراز ته یو به ته خارجيږي او همدارنګه کومه ډيري او په پښه ګلاس یو دم سکو دا هم زمونږ بدن لپاره ګټوري نه دي او ټولې نه ذخیره کیږي نقص نه کوي خو ټولې نه ذخیره کیږي به تر دا چې په بیل ادلو دفعات او وقفو سره واخیستل شي
کوم ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم اوریدونکو زمونږ خبرونه هم دلته پایته رسیږي یو ځل بیا خپل میلمه د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین ډیر مننه